السلام علیکم په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان یې په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دي پر نوموړي یې چې د پنځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون د شنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو نن اوکرين ته خبرداري ورکړ چې د لویدیز له توغندیو په استفاده په کریمیا برید وکړي سم دستي به ترې غچ واخلي. شویګو وویل د اوکرين د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسي له خپل خاورې سره ملحق کړي د روسي پر قلمرو د امریکایي هیمرز او برتانوي سټورم شادو توغندیو په ذریعه برید وکړي. غزيات کړه چې د پوزي ځانګړو عملیاتو له ځون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستر برتانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکیل شوی او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سم دستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پورې ته څیرمه د روسیې یو شمېر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمېر بریدونو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بدلیل یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي. بیان زیاتوي چې یوازې په جون میاشت کې د 112 ولسی وګړو وژنه او د 445 تنو ټپي کې دا هم تایید شوه ده. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره قربانیان د روسیې په توپچی او همدارس پر راکټي او هوایي حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پای لوبه کې مس عینک لوبډلې د 119 منډو په توپیر عامو لوبډلې ته ماته ورکړه او تلولي وګټله. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوی و. نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسیده. د پای لوبه لومړی پاڼۍ مس عینک تر سره کړ چې 315 منډې وکړې. عامو لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دغه ورځ مس عینک لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې عامو لوبډلې ته د 315 منډو هدف کېښود چې هغه یې پوره نه کړ او یوازې 153 منډې وکړې او بیا د سیالي یې وبایلله. د سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم ترسره شوې د سپین غر آمو بوست بند امیر او مس عینک لوبډلو په ګډون د می میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دو لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پای لوبې پورې پکې 11 سیالۍ ترسره شوې. ازادي راډیو اوري او وړاندې پرپورونو کې به واورئ. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړ چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په مړو شو کډوالو کې افغانان هم شامل دي.
افغانان حتماً په کې شته. یو مشکل ده ځکه کېدی شي یو میاشت په دې ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان په کې دي.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو په نغښتونکو د نیولو او زورولو لړۍ دی ودروي. دغه ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان کډوالو ستونزو ته هم کتنه کړې ده.
مونږ په عذاب کې یو او ګرفتاري کوي او د هغې د وجې نه هم مونږ آزاد ګشت ګذار نه شو کولی.
پا په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په شاقه کارونو بوختو په لسګونو خزو د چرګړو د تولید ماشینونه ویشل شوی دی.
او وینم موږ ډیر راضی او ډیر خوشاله یو، غواړو چې زیات نور فامیلونو ته دغه ماشینونه توزیع شي.
دغه ورځ به هم واورئ چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې په راتلونکو 15 میاشتو کې به په افغانستان کې د 3 میلیونو ماشومانو په ګډون له 15 میلیونو ډیر کسان د لوږې له بحران سره مخ شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړ چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په مړو شو کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د سفارت د کنسلۍ چارو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع سپاره دي، خو دا چې په ډوبه شوې کښتۍ کې به څومره افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي او تر اوسه یې کره شمېر نه دی معلوم. نور جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د وی کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه کې افغانان مړ دي خو کره شمېر نه دی معلوم.
او متکه تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتماً په کې شته. ډیر مشکل ده ځکه کدي شي یو میاشت په دې ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان په کې دي. دا کښته کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره
خغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خو کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د معلوماتو لمخې اتابي افغانانو پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خبره کړې اعلامیه کې هم د مړه شوي افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري، دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همدارس هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کې کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتره کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26مه د ناقانونه کډوالۍ یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غکړې چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو لړۍ دی او دروي دی. سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ستونزو او د طالبانو د ناوړه چلند له امله خپل هیواد پرېښې په پاکستان کې د نیولو او زورولو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکو هم وایي ډېرې په قانوني اسنادو د هیواد ته ورغلي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت هم دي، خو له ډېرو هڅو سره هم د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی ته ستونزې جوړوي. نور په دې راپور کې.
په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د طالبانو له واکمنې وروسته د هیواد ته ورغلي وایي په وروستیو 2 اونیو کې یو ځل بیا په دې هیواد کې د پاکستاني پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده.
کتهنی ته فلو د یمی هفته او مدرخ باید کوچا به کوچا بګردیم. پلیسون د زیر بلاک پولیس آمده
د پاکستان کې د ایبی افغان پناه غوښتونکو ویدا عمر غږ دی چې ادعا کوي څو ورځې وړاندې پاکستانی پولیس د اوسېدو ځای ته د افغانانو د نیولو په خاطر ورغلی وو او دا ډاډه شوی و چې د پولیسو لسترګو د پناه کېدو په خاطر لکوره ووځي او په سره لمر کې د خپلو اولادونو سره کوڅه په کوڅه وګرځي. اغلی عمر ازادي راډیو ته وویل
ما ویزه پاکستان اپلای کړم.
ما د پاکستان ویزه ته اپلای کړی دی. اپلای شمیره مې هم شته. پاکستان ته هم قانوني راغلم. د یو ان ایچ سی آر پانه هم لرم. خو بیا هم دوی د شینو ته نګوري. د خپل اپارټمان لاندې مې چې ور وکتل افغانان نیول ډېر ورختا شم. خپل ماشومان مې په هغه وضعیت کې لکوره وستل. کوڅه په کوڅه په سره لمر کې له نور افغانانو سره وګرځیدم چې لاغه وروسته مې اولادونه ناروغان شول او په وجود بخار راوخوت.
ویدا عمری وای سره ل دی چې دی او ډیر نور افغان پناه غوښتونکو د ویزو د تمدید لپاره هڅه کړي خو د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي. په پاکستان کې یو بل افغان پناه غوښتونکی عبدالرؤف قزاده هم وای افغان کډوال او پناه غوښتونکو مخکې هم په پاکستان کې لډیر نور ستونزو سره مخ وو او اوس چې د پولیسو له لوري نیول کیږي د دوی ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې دي.
مدته دوه هفته بهشتر مشه کې
ل څه باندې دوه اونۍ راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې افغان پناه غوښتونکو له سختو شرایطو سره مخ دي. پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو افغانان نیسي. موږ دلته مخکې هم ډېرې اقتصادي ستونزې، بیکاري، د تعلیم د خدماتو نشتوالی او نورې ستونزې درلودې. خو دې نوې ستونزې ډېر زیات اندېښمن کړي یو.
افغان کډوال داسې مهال د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان نن د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. د دې سازمان په وینا هغه افغان کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت له لورې نیول کیږي چې د طالبانو له ویرې د هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې د سفر اسناد نه لري خو په وروستیو کې پاکستان ته تللي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی په قانوني توګه د هیواد ته ورغلي دي او سره له دې چې د ویزو په تمدید سره هڅه کوي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې اوسېدلو ته دوام ورکړي خو وایي د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي او په دې ډول په دې هیواد کې د دوی اوسېدل غیر قانوني کوي. میلیونونه افغانان د وروستیو څو لسیزو جګړو د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران ته کډوال کړل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د کډوالۍ څپې یو ځل بیا زور واخیست او زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، د خپلو اولادونو د زده کړو او نورو مختلفو دلایلو له امله له خپل هیواد څخه ووتل او لا هم د لړۍ روانه ده.
و امریکا چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غکړې چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو لړۍ دی او درېوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغان کډوالو ستونزو ته کتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې ښایي پراتونکو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د درې میلیونو ماشومانو په ګډون له پنځلس میلیونو ډیر کسان د لوږې له بحران سره مخ شي. د سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو پر کروندو باندې د ملخانو پراخ یرغل او په وروستیو دوو میاشتو کې د بشري مرستو د بودیجې کموالي اته میلیونه افغانان له خوراکي موادو بې برخې کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن وایي چې د ملخانو یرغل د افغانستان اته شمالي ولایتونه تر ټولو زیات اغیزمن کړی دي او دا وضعیت به په دغه هیواد کې میلیونونه خلک د لوږې له ګواښ سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداري ورکړی چې په راتلونکو پنځو میاشتو کې به په افغانستان کې د 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 15.3 میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. سیف د چلډرن وایي چې د مراکش د ملخانو برید د 1.2 میلیونه ټونه غنمو د لمنځوړل وایټی لري چې د افغانستان د کلنی حاصلاتو نږدې څلورمه برخه ده او کولی شي چې د 480 میلیونه ډالرو د زیان لامل شي. دا راز ویل شي چې د مراکش ملخانو یرغل او د بشري مرستو د بودیجې کمښت په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې 8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو لمرستو څخه بې برخې کړي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په دوامدار ډول د قاتې د احتمال په اړه خبرداري ورکړی دی او د مخنیوي لپاره د افغانستان لپاره د بودیجې پر بیړني زیاتوالی ټینګار کړی دی. د سیف د چلډرن په وینا مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د زیانمنو ماشومانو بیوزلو کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو ملاتړ لپاره د 2.2 میلیارد ډالرو د بودیجې لکمخت سر مخدي په همدې حال کې د بامیان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته د خپل بد اقتصادي وضعیت پاړه وویل
د ژوند پاره سمو پختي خدای چې هیڅ ونه وایم ژوند مو په ډیر بد حالات کړي خدای مو یو نفس نه دی اخیسته تر اوسه هیڅ چاله موږ سره مرسته نه ده کړې کوم مرسته چې لزنه خلکو سره کیږي هغه هم سمینی می حیف او مل شي
د بغلان ولایت یو کاروانګر عبدالستار د ملخان الخوا د خپل کاروندو دی بجړې دو پړه ازادي راغله ویل
زمون ککټونه دې روخله یین چم کرالیا واز غرم کرالو غنمم کرو شوایره دې ملکو غم اخرت وای حکومت مقصد پکې دې ملکو وای مرګ ته دوا پیدا کی
د مشمونو دي ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړی چې د لسیز و جګړو اغیزې پر لپسې درې کاله وچکالی د نړیوال ټولنې لخوا د پراختیاي مرستو ځنډیدل او د 2021 کال اگست وروسته د بندیزونو لګولو د افغانانو کړهونه زیات کړی دي د سازمان د راپور په دوام کې کړه د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو پر زیاتوالی ټینګار شوی خو ویل شوی چې دا مرستې یوازې د حل لار نه ده بلکې د پراختیایي مرستو د بیا پیلولو په ګډون دی د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته هم پام وشي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلی و چې د مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په یو تازه تحقیقاتي او به یو تازه تحقیقاتي راپور خي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټ کړي او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو لا غیزو ځانونه خوندي کړي پوتین او ملګری د روسي په قلمرو کې د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمي له زمينه کهولو پر اوکرين له پوره پوزي ارغل وروسته د نړیوالو له سختو بندیزونو سره مخ شول په دې اړه جزئیات د احمد کل پر راپور کې
د آیس ټوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي د دوی د موندنو لمخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د محل دوه ملګرو ورونو چې اوس میلیارډران دي بوریس او ارکادی روتنبرګ د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلی چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي نوې حسابونه یې پرانیستي او د کمپنۍ په جوړښت کې بدلونونه راوستي په یاد تحقیقاتي راپور کې چې لشپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی دا نه دی ویل شوی چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي د آیس ټوریز مسؤل مدیر رومان انینوای د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې بلکې په دې هم توانیدلې چې په بهر کې نورې پنګونې وکړي خغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تاکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تخت لپاره د پردیشاته عملی کوي لویدیت پرګان شمیر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکاو د اوکرين اړوند د کریمیا ټاپو وزمه ل خپل قلمرو سره زمينه کړه د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکاو پر اوکرين يرغل وکړ هم روسیا یو لزله د اروپای ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شو چې پترتسکی نږدې یو زروش پک سوا کسان او څه باندې 240 کمپنۍ پنه خښوي او همدارس د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیارډونو ډالر زیان ور اوښتای دی راپور ښیي چې د لویدیز د بندیزونو او پر روسی میلیارډرانو د ویزو له بندیدو وروسته ډیر شتمن روسانو د لویدیزوالو په مرسته خپل شتمنۍ په بهر کې خوندي کړې دي د راپور د چمتو کونکو د ډلې یو مشره میراندا پاتروچیچوای لویدیز پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړی خو د دې بندیزونو به اغیز کول د لویدیز د مدافع وکیلانو سلاکارانو بانکونو او نورو مسلکی کسانو لمرسته پرته ممکن کار نه و
راپورونه مرکه او اوریدونکو
آزادی رادیو اوري نن د جون شلمه د کډوالو لنړیوال ورځ سره برابر ده. افغانستان چې په نړۍ کې د کډوالۍ پراخه سابقه لري، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کډوالۍ یو نوی بهیر پیل شوی. له دې هېواده په لسګونو زره افغانان ګاونډیو هېوادونو او دغه راز د امریکا په ګډون نورې نړۍ ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د دغو نو کډوالو د ستونزو ته کتنه کړې ده.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورستر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق کې آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاله کې ډیر وزوري دوله لوګي تند ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاله ډیر سونز لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، سو جرمني ته ورسیږو چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړ. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلی نه ختمي.
نو موړی وای ته لارې پوغتو کې یو شمېر ملګری په ځنګل کې پاتې شول، ځکه نه شو کولای چې لارو وهي او ورنه هول نه لري. د په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ کې او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیل وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلی وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و دکار امکانات و زمینه نشته. دیرم دم دلیلی چه داده دی پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت من پا عذاب کیو او گرفتاری کیو دیاغه دی وجه نه هم من عذاب گشت گذر نشو کوه.
یوازی میرمن افزلی نده چه پا دی حواد که لسون زو سرمخته، بلکه تر دیوران دی پا پاکستان که یو شمیر افغان کدوال او پا دغه حواد که دی افغان بندیانو دی مدافع وکیلانو لدل منیزه کاکر لازدی راڈیو سر پا مرکه که د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له زورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی و چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال زورولي او نیولې دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یو افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللی، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم
مونگ پا 2018 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمونگ کیس رد کرده، مونگ بیبرخلی کهیو. مونگ در ملگر و ملتون و لسازمان سخاغوارو چی زمونگ سنزو تا رسیده نوکری، زکه پا ترکیه که در کدوال جوان دیر سنزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیز دغه هیوات تللی ده، وای چل زدکلو روست ده کدوالو ده روزن پا یو سازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمی دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس دکترا وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوم. خو لا هم ستونزه شته، د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمی ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بټن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212 240.
ولاندې خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاند څنګه ځانګړې پروګرام مهروي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په شاخه کارونو بوختو اتیا ښځو ته د چرګوړو د تولید ماشینونه ورکړي چې په دې سره به دوی نور په پټیو کې سختو کارونو او لغرونو د خسو راوړلو څخه وژغورل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو چارو ریاست مسولین وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په شپږو اداري واحدونو کې په شاخه کارونو بوختو میرمنو ته د چرګوړو د تولید ماشینونو او نورو اړوندو وسایلو ویش پیل کړ. په یاد ریاست کې د مالداري برخې مشر ډاکټر بختیار د ویشل کېدونکو ماشینونو د شمیر او ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د ډبلیو ای پی په مالی لګښت باندې د نورستان په سلور اداري واحدونو کې مرکز پارون، واما، وایګل او کامدیش کې اتیا پای ماشینونه باندې چکشي با بي وزات زنانو ته توزیع کیږي. د دې ماشینونو سره سولر دی، بیټرۍ ده او همدارنګه هغه اګي چې تخمدار وي هغه هم ورته توزیع کیږي ورکول کیږي او په یوه سرزو کې د چکشي ماشینونه فعال کی ورته د مسلکي کارمندانو لخوا ځینې د ان سي ار او هغه په راتلونکي کې دا چکشي ماشين په اساس باندې وړ بچی د چرګ
هغه وای د چرګوړو وستونکو ماشینونو څخه د ګټې اخستنې او د چرګوړو ساتنې په اړه دغه خزو ته روزنه هم ورکول کیږي. د خاغلی بختیار په خبره چې په نورستان کې د چرګو هګیو او غوښینو چرګانو خرڅلاو لپاره ښه مارکیټ شتون لري او له دې لارې به خزې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو ترڅنګ له شاقه کارونو خلاص شي.
ډیر موثر تمامېږي، موثرتیا به پدې کې چې د کورنی اقتصاد په اورته په خاطر باندې د سخزيات کار واخل شي. منګه دوه قسمه چرګان لرو، لیر لرو د هغېو چرګان او همدارنګه برول لرو. کچیرته د لیر څخه منګه استفاده وکړو د هغېو چرګانو په خاطر باندې نو غذایی مسؤلیت به رامنځته شي او کچیرته برول لرو نو غوښین چرګان به هم بازار ته منګرځ کوو او خو خاصه مارکیټ لرو په نورستان.
کومو کورنیو ته چې د چرګوړو د تولید ماشینونه او وسایل ورکړل شوی پری خوختی او هیله لري چې یو څه اقتصادي ستونزې به هواري شي. د مرکز پارو نړوند چتراس کلی قومي مشر عبدالمتین وایي
زمو فرغان چې ډیر زیات سخت شاخه کارونه تر سره کوي چې د خپل فامیل لپاره رزق تر سره کوي. دا د ماشینونو چې خصوصا د لاس فامیل ته چې د دبليو پی مالی مرستې او دین موږ ډیر راضي او ډیر خوشاله یو غواړو چې زیات نور فامیلونو ته دغه ماشینونه توزیع شي چې ټول فامیل ته دا ورسیږي. اوس خو دغه دیارلس فامیل ډیر کم دغه دیارکان دي، موږ په هر بخش کې غواړو چې دا کومکونه زیات شي.
د نورستان په شپږو اداري واحدونو کې په شاقه کارونو بوختو یو شمېر نجونو او میرمنو ته په داسې حال کې د چرګوړو د تولید ماشینونه ورکول کیږي چې د یاد ولایت ډېرې میرمنې له غرونو د خسو راوړلو په پټیو کې د کرکیلي لولور او د ژرندو په څیر سخت او ملامتونکي کارونه ترسره کوي او کومون جونو چې له دغو کارونو د ځانونو د ژغورلو او د خپلې روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې درسونه ویل هغوی هم اوس اړی شوي چې کتابونو او قلم سره مخه وکړي او بیا دغو سختو کارونو ته مټې رابډ وهي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیبولای شي.
ازادي رادیو اوري په هم دې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د تاندې څنګه او ځانګړی پروګرام مهروي خو